احمد شبریم د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. نن د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو غونډه ده او د دې په درشل کې طالبانو له نړیوالو غوښتي چې بشري مرستې له افغانانو سره وکړي. نړیوال طالبان په رسمیت نه پیژني. په دې اړه تر اتمې وجو وروسته پر دې مسلې بحث لرو چې علت یې څه دی.
د طالبانو کابینه کې ډېر غړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په تور لیست کې شامل دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په کوم نړۍ کې د طالبانو له واکمنۍ سره د کبانو ښکار خلک اندېښمن کړي.
هغه شیان چې د مایانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه بمونه د جنریټر د برېښنا د شارټ په واسطه باندې دغه مایان خلک نیسي.
او راشد خان خپل سلامه وکټه واخیسته. تر هر څه مخکې خبرونه. تاکل شبی چې د جیشل په غونډه کې پر افغانستان خبري وشي. ماسکو او دوشنبه د افغانستان په برخه کې د ګډ همغږه د ریسمنه سره وکړه او اسلام آباد تحریک لبیک پاکستان ډلې ته خبرداري ورکړه. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په دوه ورځني سرمشیزه کې د افغانستان د مسلې په اړه بحث وشي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ایټالیا پلازمېنې روم ته رسېدلی، په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د راغلي وضعیت په اړه له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. د جیشل د سرمشیزې په درشل کې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د نړۍ شل پیاوړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ښځینه فعالانو او سیاستوالو خوندیتوب او امنیت یقیني کړي. په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان ښځینه سیاستوالی نه یوازې له صحنې ایستل شوي، بلکې له ګواښ او تشدد سره مخامخ دي. ټاکل شوی چې د جیشل سرمشیزه نن او سبا د ایټالیا په پلازمینه روم کې جوړه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهر الدین سره د افغانستان په برخه کې د همغږۍ پر پیاوړي کېدو توافق وکړ. د راپورونو له مخې د دواړو ډیپلوماتانو پرون د ټلیفوني خبرو پر مهال دا سلا وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خپرې شوې اعلامې له مخې لاوروف او مهر الدین ویلي چې د افغانستان په اړه د ماسکو او ځینو نورو غونډو پریکړې باید په همغږۍ سره عملي شي. لاسرز مخکې د ماسکو په غونډه کې روسیې وویل که طالبان د نړیوالو لخوا د خپل حکومت په رسمیت پیژندل غواړي، نو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې باید د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کیږدي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو وریز کرکټ په نړیوال جام کې خپله دوهمه لوبه د 5 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله. افغانستان لومړی بیټنګ غوره کړ، په شلو اوورونو کې 128 منډې وکړې او سیالې لوبډلې ته د 128 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډله په 19 اوورونو کې دې هدف ته ورسېده. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون وویل که تحریک لبیک پاکستان ممنوع ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نه کړي وبه ځپل شي. د دې ګوند زرګونه پلویان پر یوې مهمې لویې لارې د اسلام آباد پر لور د لاریون په حل کې دي او ګواښ یې کړی که د دې ګوند مشر صاد رضوي له بنده خوشي نه شي نو د پلازمینې لارې به بندې کړي. معترضان همداراز غواړي چې په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور د خپراوي په خاطر په پاکستان کې د فرانسې سفیر له دې هېواده وایستل شي. صدر اعظم عمران خان پرون د ملي امنیت له کمیټې سره د کتنې پر مهال وویل چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړل شي چې د عوامو ورځني ژوند ته خنډ جوړ کړي او یا د زور له لارې دولت وننګوي. د تېرې اونۍ په ترڅ کې د لاریونوالو او پولیسو په اخو ډب کې لږ تر لږه و پولیس او یو شمېر معترضان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون ته ویلي دي چې واشنگتن د هغې معاملې په برخه کې چې له وجې فرانسې د 2 میلیارد ډالرو ګټه له لاسه ورکړه بې تجربې ګام پورته کړ. بایدن د امریکا، بریتانیا او استرالیا له هغې موافقې وروسته چې په نتیجه کې د 40 میلیارد ډالر په ارزښت د پاریس او کانبیرا ترمنځ د اوبتلونو د پیرولو معامله فسخه شوه، له مکرون سره په خپله لومړۍ کتنه کې پرون د اکتوبر په 9 دا څرګندونې وکړې. د دې معاملې پر سر د فرانسې او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیکه لانجه راخله. بایدن وویل چې فرانسه د امریکا لپاره خورا مهم هیواد دی.
فکر کوم څه چې پېښ شول که یې انګلیسي اصطلاح وکاروم نو یو خام کار و. دا کار په ډېر دقت سره ونه شو، بلکې تصور دا و چې ځینې کارونه به کېږي خو هغه بیا ونه شول. غواړم په ډاګه ووایم چې فرانسه زموږ یو ډېر ډېر با ارزښته شریک دی.
د فرانسې ولسمشر په ځواب کې وویل مهمه دا ده چې راتلونکي ته وګورو. په روسیه کې په تېره سپتمبر میاشت کې له 40,000 زیات کسان د کووېډ 19 او له دې ناروغۍ سره د اړوندو نورو عواملو له کبله مړه شوي دي. د روسیې د احصایې ادارې روستات پرون دا اعلان وکړ. له دې سره د کورونا وبا له پیله په روسیه کې د کووېډ 19 له کبله د مړینو شمیر شاوخوا 422,000 کسانو ته ورسید، چې دا په اروپا کې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره شي. د روسیې د حکومت د کورونا ضد ادارې پرون له دې مخکې د کورونا وبا له کبله د ټولو تلفاتو شمیر 2,6,220 او د سپتمبر میاشتې د تلفاتو شمیر 4,01 تنه ښودلی و. د حکومت منتقدان تور لګوي چې روسي چارواکي د کورونا وبا له کبله د مړینو شمیر ته لږ اهمیت ورکوي. خبرونه وو دا او ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو یو جک پوره چارواکی له افغانستان سره د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي هیوادونو یا جی شل په آنلاین سرمشیزه کې د شویو بشري شمنو د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. سویل شاین دا غوښتنه په داسې وخت کې یاده کړې ده چې نن په ایټالیا کې د جی شل هیوادونو نوې سرمشیزه پیلې شي او په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د کورونا وبا تر خپرېدو راوروسته د جی شل اکثریت مشران د لومړي ځل لپاره حضوري ګډون کوي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو لخوا نومول شوي سهیل شاهین ویلي چې ژمی را روان دی او بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي چې نړیواله ټولنه د 1,000,000,000 مرستې د سپارلو هغه ژمنه ژر تر ژره عملي کړي چې له بېوزلو او بېوسې خلکو او کورنیو بې ځایه شویو سره یې د افغانستان په اړه د جی شل په آنلاین سرمشري زکې کړې وه. ښاغلي شاهین پرون د لړم په 10 پر ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فعالو خیریه ټولنو او نورو غیر حکومتي مؤسسو له لارې په دې برخه کې پوره همکاری ته چمتو دی. شاهین زیاتوي چې دا بشري مرستې به په افغانستان کې د کډوالۍ، قحطۍ او بشري بحران د مخنیوي په چاره کې د دواړو خواوو روان ګډ دوه اړخیز مسؤلیت پای ته ونه رسوي. شاهین پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د هغو پرمختیايي پروژو د تطبیق په برخه کې چې نړیوالو په 2000 کال کې د جنیف په کانفرنس کې له دې هیواد سره کړی وي عملی اقدام وکړي. طالب چارواکي د څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون جمعه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا وویل افغانستان په ډېرې چټکۍ سره د نړۍ پر یو بحران ځپلي هیواد د بدلېدو په حال کې دی. د اوچا مشرې وویل چې دا مهال 3,000,000 افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د راتلونکي ژمي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میلیونونه افغانان به له لوږې سره مخامخ شي. ښاغلي شاهین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو پر غوښتنه هم یو ځل بیا ټینګار کړی او لیکلی دي له نړیوالې ټولنې غواړو چې د افغانستان د خلکو د نږدې 10,000,000,000 شتمنۍ په ازادولو کې زموږ مرسته وکړي. د شاهین له څرګندونو مخکې پرون د افغانستان د مالیې وزارت ویاند هم وویل چې دا پیسې د افغانستان د خلکو دي. احمد ولی حقمل له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان د پیسو کنګل کول غیر اخلاقي عمل او له ټولو نړیوالو قوانینو او ارزښتونو سرغړونه ده. وروسته له دې چې طالبانو د زمري په 24 نیټه پر کابل ولکه ټینګه کړه، متحدو ایالتونو د افغانستان نږدې 9,500,000,000 پیسې کنګل کړي. د امریکا د خزانې وزارت د تلې په 20 وویل دا پیسې به تر هغه وخته کنګل وي چې طالبان بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته څرنګه چې له امریکا سره د 2000 کال د فبروري میاشتې په موافقه کې ژمنه کړې وه درناوی ونه کړي. د خزانې وزارت مرستیال د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل پر طالبانو بندیزونه باید دوام وکړي، خو په عین حال کې له افغانستان سره د بشري مرستو لارې چارې هم ولټول شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، سویل شاهین ویلي چې د طالبانو حکومت چمتو دی له غیر حکومتي ټولنو او نورو خیریه مؤسسو سره اړیکو اړو خلکو ته د مرستو په رسولو کې مرسته وکړي. لدی مخکې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان د افغانستان د سکم 10 میلیارد ډالر کنګل شوی پیسو د خوش کېدو غوښتنه کړې ده. که چیرته د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شوی وای، نو دا ډول ستونزې به شایي نه رامنځته کېدي. طالبانو په دې برخه کې هڅې هم پیل کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د پنجشنبې په ماښام د قطر په پلازمېنه دوحه کې د 14 هېوادونو له سفیرانو او ځانګړو استازو سره وکتل. د طالبانو د سرچینو په وینا ښاغلی متقی د دې لیدنې کتنې پر مهال ټینګار وکړ چې د دوی حکومت نړیوال په رسمیت پیژني. نړیوال ولې دا حکومت په رسمیت نه پیژني؟ په دې اړه تر اتنیمو بجو وروسته د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې بحث اورېدلی شي. له یوې خبرتیا وروسته نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان قضایي سیستم او له افغانانو سره د بشري مرستو په اړه لیکنو ته کتنه پکې شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه غنه کې لیکلي دي چې طالبانو له افغانانو سره د عدالت ژمنه کړې، خو د دوی قضایي سیستم له خالیګاهو ډک دی. د خبرونه په باور د طالبانو له پخواني رژیم شل کله راورسته او د جمهوریت نظام له سقوط نشته دوینی من میاشت راورسته، لا هم افغانان یو شفاف عدلي قضایي سیستم ته اړتیا لري. د افغانستان په مخکنی حکومت کې ظاهرا شریعت نافذ وو، خو هغه قضایي سیستم ستونزې لرلې. لګشتې زیات او فساد پکې روان وو. د فارن پالیسی د لیکنې په باور په تیرو شلو کلونو کې هم د افغانستان په کلیو باندو کې او حتی په ځینو ښارونو کې عام خلک د فساد له امله او د اوږدو عدلي پروسو له کبله د طالبانو محکمو ته ورتلل، ځکه چې دوی ژر پریکړه کوله فساد او لګښت هم پکې کم وو. خو د خبرونې په باور ستونزه دا ده چې طالبان نه هغه وخت او نه اوس په عدلي برخه کې ښه قضاوت کوونکي دي. دوی اسلامي شریعت پلي کوي، خو شرعي قوانین تل یو ډول نه تفسیریږي. هر عالم او د دینی علومو پوهه په خپل ان تفسیروي او د دې قوانینو تطبیق پر ټولو یو ډول نه وي. خبرونه زیاتوي طالبانو یو ځل بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت جوړ کړی دی، خو د دې وزارت اصول هم په ټول افغانستان کې یو ډول نه عملي کیږي. خبرونه د یو شمیر کسانو خبري راخستې دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د محاکمو مخې ته راغونډ شوي دي. ځینې وایي چې هیله مند دي چې د طالبانو محکمه به د دوسیو ژر فیصله وکړي. دوی په دې باور دي چې په شریعت کې فساد نشته او دا محکمې د پخواني حکومت د محکمو په څیر نه دي چې پریکړې په ټولنه کې د اغیزمنو کسانو یا رشوت او فساد تر تاثیر لاندې راشي. خو فارن پالیسی زیاتوي چې بل لور ته له هم یو شمیر کسان چې محکمو ته ورغلي دي په دې فکر دي چې اوس نه په افغانستان کې عدلي قوانین شته او نه هم اساسي قانون چې قضایي سیستم پرې تکیه وي. د همدې مطلب په بل برخه کې راغلي دي چې طالبان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له بشري ناورین سره او له داخلي اختلافاتو سره. دوی دا فرصت نه لري چې د خلکو اساسي اړتیاو ته یعنی د عدالت تأمین ته پاملرنه وکړي. د لویدیځ وی بلې خبرونې ډیپلوماټ بیا په خپل نوې غنه کې افغانستان ته د مرستو د رسولو مسله راخستې ده، او لیکي تر سلو میټریک تنه کومکی مواد چې باید افغانستان ته انتقال شوی وای د ازبکستان په سرحدي ښار ترمس کې په ګودام کې پراته دي. په دې اړه د ازبکستان او روسي چارواکو رسنیو ته معلومات ورکړي دي. د ډیپلوماټ د لیکنې لمخې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنری ویلي دي چې د افغانستان داخل ته د دې موادو د وړلو لپاره د طالبانو د اجازه لپاره انتظار دي. خبرونه د کډوالو د چارو د کمشنری د ویاند بابر بلوچ په وینا لیکي په ترمس کې خیمه، کمپلی، پلاستیکي فرشونه او یو شمېر وسایل شته چې په ژمي کې د خلکو په درد خوري. شاغلی بلوچ له کابل غوښتې دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي په دې برخه کې د مرستې وکړي چې دا شیان افغانستان ته انتقال شي. د ډیپلوماټ د لیکنې له مخې د طالبانو په ادارو کې ټینوکرات کسان کار نه کوي چې د دې مرستو د ویش چارې مخته یوسي. د دې لپاره خیریه مؤسسې له دې ډلې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنری باید مرسته وکړي. توا مرادی چې په افغانستان کې د ډیره محدود یهودانو لړلې و، له افغانستان تر وتلو وروسته البانیا ته رسیدلې ده. هغې ویلې دي اوس لارې ساري چې کاناډا ته د تګ امکان ورته برابر شي، ټول خپلو بچانو سره یو ځای شي. میرمن مرادی 33 کلنه ده او له خپل شپږو خپلوانو سره له افغانستان څخه البانیا ته رسیدلې ده. احمد تکل او پدیړ نور جزئیات.
لدې مخکې ګمان کېده چې زابولون سمنتوف وروستی یهود و چې په تېره تله میاشت کې له افغانستانه ووت، خو پرون روښانه شوه چې یوه بله یهوده میرمن تووا مرادی هم تر اوسه په افغانستان کې پاتې وه. دا 33 کلنه میرمن تېره اونۍ له افغانستانه ووتله او اوسمهال په البانیا کې ده. میرمن مرادی اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته وویل چې افغانستان ډېر ورته ګران دی.
له افغانستانه ووتم خو خپل هیواد افغانستان ډېر راته ګران و. کله چې وطلم سترګې مې له اوښکو ډکې وې. له وطنه ووتم کندز او مزار ته مې وژړل. د سفر په حال کې مې په الوتکه کې هم وژړل.
تووا مرادی له خپلو شپږو خپلوانو سره د البانیا ګولیم ښار ته رسیدلې ده، خو دا معلومه نه ده چې د دې خپلوان هم یهودان دي که مسلمانان. نوموړی په کابل کې د یهودانو په یوه کورنۍ کې زیږېدلې ده او د خپلې کورنۍ له لسو ماشومانو څخه یوه وه. هغه په 14 کلنۍ کې له کوره وتښتېدله او له یو مسلمان سړي سره یې واده وکړ، خو خپل مذهب یې بدل نه کړ او حتی په کابل کې د دې ټول ګاونډیان خبر و چې دا یهوده ده. نوموړی اوس هیله لري چې کاناډا ته به ولاړه شي، هلته چې د دې څلور نور بچیان اوسیږي.
خوشحاله یم چې خپلو بچیانو ته ورشم. بچیان مې خواره واره دي، یو په یو ځای کې بل په بل ځای کې. سترګې مې له اوښکو ډکې وي.
تووا مرادی او خپلوانې د اسرایلو د یو خیریه بنسټ او فعالانو د همکارۍ او هڅو په نتیجه کې البانیا ته ولاړه. د هغې مور او پلار په 1960 کلونو کې له افغانستانه وتلي وو او له مړینې وروسته په بیت المقدس کې ښخ شول. تووا مرادی وایي چې په تیرو 50 کلونو کې د خپلې کورنۍ له یو شمېر غړو سره حتی په ټلیفون کې هم خبرې نه دي کړي، خو غواړي چې یوه ورځ اسرایلو ته ولاړه شي او له هغو سره وویني.
جوان آزادی
خزینه په تریجا څنګه ورکه چې دوی بشه تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نه سمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 12.5 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
په خوست کې ګڼ خلک د بیکاری او بیوزلۍ له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. هغوی د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومته غواړي چې د ژمي په رانږدې کېدو سره دي دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي. بل لور ته په خوست کې طالب چارواکي وایي دې ولایت ته مرستې را روانې دي او له را رسېدو وروسته به له کوم توپیر پرته پر مستحقو کورنیو وویشل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم بیکاری او غریبۍ د ډیر شمیر خلکو ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی دی. دوی وایي نه کار پیدا کیږي چې ورباندې حلاله نفقه وګټي او نه ورسره د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو د حکومت لخوا داسې مرستې کیږي چې ګزاره ورباندې وکړي. د خوست یو اوسیدونکي ریاض الله آزادۍ راډیو ته وویل په اوس وخت کې د افغانستان ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د ژمي په رانږدې کېدو سره یې ستونزې ډېرې شوي دي.
د افغانستان ټول وګړي په بشري مرستو ډېره زیاته اړتیا لري. د ژمي په راتګ سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي، نو په کار ده چې د دوی لاسنیوای وشي او هغه مرستې چې دلته هیواد ته راغلي دي هغه په مستحقو کسانو پر وخت وویشل شي.
په افغانستان کې د نورو قشرونو په خوا کې د معلولینو او وژل شویو کسانو کورنۍ هم ډېرې اغېزمنې شوي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د معلولینو د یوې اتحادیې مشر صاحب منګل وایي په خوست کې به محدود سوداګر او څو کسان آباد وي، خو ټول خلک آباد نه دي او مرستو ته اړتیا لري.
زه چې د وې تاسو څنګه کې ما خپل سامان خاص کړی دی. موږ په سپر ویډیو لرو د موږ معلولین چا دوله سترګې چا دوله پښې چا دوله لاسونه نشته. نو زه غواړم د بایمنل ټولنه نه امارت نه چې د خوست د معلولینو سره خپل ځانګړې مرسته وکړی شي په کورو په کلیو سره وګرځي چې وا نه کړی شي. ډېر په بد وضعیت کې یو ژمی روان دی. خوست ډېر سوړ دی، غریزه علاقې لرو، ولسوالۍ لرو، خوست بود نه دی. څوک اسا بود یار سره نه دی بود.
بیکاري د هغو خلکو او ځوانانو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ کړی چې لوړې زده کړې کړي او اوس کاروبار نه لري. د خوست د شیخ زاید پوهنتون یو تن فارغ فرید وایي
تقریبا د 90 سلنه خلک به زموږ ټول موږ بیکوره و چې بیکوره اوس ژمی روان دی،
خوراکي توکي لوړ نرخونه لوړ شوې دي. که دوی چیرته د نړیوالو سره د مرستو په برخه کې دوی اړیکې نشي ښه کولای په داخل د افغانستان کې، خو دوی موږ ته کورونه بربار کې موږ ته خود داسې یو سیستم جوړ کړي چې موږ په هغه کې بوخت وساتی شو، سو موږ خو د هغه خپله کورنۍ ته حلولو نه پکه پیدا کړي وي.
پوښتنه دا ده چې څرنګه کېدلی شي د بېوزلۍ، غریبۍ او بېکارۍ مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی د شته حالت مهم لاملونه د حکومتي او خصوصي بانکونو په فعالیتونو کې ستونزې، خلکو سره د نقدو پیسو نشتون او د صادراتو په مخ کې خنډونه یادوي چې له کبله یې افغانان نشي کولی د دې ځای کرنیز پیداوار، وچې او تازه میوې، زنغوزي او همدارنګه نور تولیدات ګاونډیو هیوادونو او بهر نړۍ ته صادر کړي. نواب امیرزی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې هیواد علمي او اکاډمیکو کادرونو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
د اسلامي امارات مشرتابانه د هیله ده چې هغه مسلکي کسان په بانکونو کې او مالیه وزارت او وزارت تجارت کې باید ځای په ځای کې، ځکه چې موږ تیر شل کلونو کې زموږ ځوانان په زرونو له پوهنتونونو نه په مسلکي لحاظ فارغ شوي دي، د بهر نه راغلي دي. زه فکر کوم چې دا ستونزې به کمه شي او غریبي او بیکاري به ورځ په ورځ کمه شي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي چې دې ولایت ته په کافي اندازه مرستې را روانې دي او په مستحقو او بېوزلو کورنیو به وویشل شي. د خوست د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول اختر محمد اکرم وویل
مرستې په کافي اندازه کې روانې دي او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به ورسیږي. مرستې د ټولو د خوست میشتو لپاره دي. هغه چې د مرستو حقدار وي نو دا نه ده چې دا مرستې د اسلامي امارت د خلکو لپاره دي، نه، د ټول خوست میشتو لپاره دا مرستې دي، خو د غریبونو لپاره دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څه د پاسه 3 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ بیکاري که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکارۍ کچه لوړه وه، خو په وروستیو میاشتو کې دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان سلمه وکټ هم اخیستې ده او یو ریکارډ یې ټینګ کړی دی. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خو اوس به کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې د نظام له بدلېدو سره په سیند کې د کبانو ښکار زیات شوی دی. د یو شمېر خلکو په خبره پخواني حکومت په سیندونو کې د ماهیانو د ښکار لپاره بندیزونه لګولي وو چې ورسره د ډیزلي برېښنا، مرګي دانې او توپان جالونو په وسیله د کبانو ښکار کم شوی و. خلک دا ویره لري که دا ښکار په کونړ کې هم داسې روان وي لکه چې پیل شوی دی، د ماهیانو نسل به ورسره ورک شي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وایي په سیندونو کې یو ځل بیا د کبانو ښکار زیات شوی. د دوی په خبره چې ښکار کوونکي له داسې وسایلو او شیانو استفاده کوي چې ورسره واړه کبان هم وژل کیږي. د مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکي حکیم سالم احمد صالح او الهام الدین خاکسار
د میانو ښکار بیخی زیات شوی دی. هغه شیان چې د میانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه د مرګیدانی په نوم دوایي بمونه چې خلک سیند ورګزاري او هغه سره میان د مینځځي او بل د جنریټر د برېښنا د شارټ په واسطه باندې دغه میان خلک نیسي او په دغه سره هغه واړه بچي چې د میانو دي هغه هم د مینځځي.
په تیر نظام کې د کونړ په سیندونو کې ماهیانو نیول په دغه ډول نو چې یو سړی د مرګیدانه واخلي او هغه د سیند ته گذار کړي او میان د ویونی سي، ځکه دغه مرګیدانه چې دا هغه مایي چې کم نیول کیږي هغه خود منځه لاړ خو هغه نور شته هغه وړوکی نسل د منځه ځي. په جنریټرونو باندې دیو ته شارټ ورکول دام ښه کار نه دی. په دې شکل هم نه چې ته بم راخلی او دغه اوبو ته گذارې او دغه ټول میان لس دانې نیسي او سل دانې دې د منځه وړي.
خلک ویره لري که چیرته د توپان جالونو، مرګیدانو او ډیزلي برېښنا د شارټونو په وسیله د کبانو ښکار بند نشي نو نسل به ختم شي. دوی وایي د پخوانی حکومت سیمایزو چارواکو یو وخت اعلان وکړ چې د کونړ په کوچني او غټ سیند کې به د کبانو 50,000 بچي خوشي کړي څو په یادو سیندونو کې د مایانو شمیر او نسل زیات شي، خو هغوی هم ډیر زر لخپل کړي ژمنې په شا شول. په کونړ کې طالب چارواکي بیوایي دوی به ډیر زر د کبانو پر دغه ډول ښکار بندیز ولګوي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دا زمونږ د کونړ یو خپل دا زمونږ د کونړ یو نمونه ده او بو په مایانو خ ښکارا کیږي نو په دې خاطر باندې ان شاء الله چې دا غباره کې زمونږ والی صاحب هم جدي ده هغه هم ټول اورګانونو ته ټول ولسوالو ته وایي چې دا کار مخنیوي وشي که کمزای کې شوی او ان شاء الله بیا به تکراریږي نه
کونړین په داسې حال کې په کوشنی او غټ سین کې د زهري موادو برېښنایي شارټونو او د بمونو په وسیله د کبانو لخکار شکایت کوي او دا اندېښنه ورسره ده چې که چیرته دغه ډول ښکار بند نشي نو د کبانو نسل د ورکېدو ګواښ سره مخ دی چې پخوانی حکومت په سیندونو کې د میانو پر ښکار بندیز لګولی و چې ورسره د کبانو شمیر کې یو څه زیاتوالی هم راغلی و.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
د افغانستان نامتو لوبغاړي راشد خان وکولای شوې چې په شلو وریز کرکټ کې خپل سلمه وکټه ترلاسه کړي. راشد خان دا وکټه پرون په عربي متحده اماراتو کې د شلو ورونو نړیوال جام په ترڅ کې له پاکستان سره د لوبې پر مهال ترلاسه کړه. دا لوبه افغان لوبډلې وبایلله. جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د دوبۍ په لوبغالي کې تیره شپه د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام یوه هیجاني لوبه د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ وشوه. په چې افغانستان وګټله او د توپ وهلو یا بیټنګ پریکړه یې وکړه، افغان لوبغاړو په شلو اوورونو کې 138 منډې وکړې. که څه هم افغانستان د پاکستان لپاره یو نسبتا لوی هدف ټاکلی و، خو د پاکستان لوبډله په 19 اوورونو کې د 138 منډو هدف ته ورسېده او سیاله لوبډله یې ماته کړه. سره له دې چې افغان لوبډلې دا لوبه وبایلله، خو د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان وکولای شوی چې په شل اووریزو لوبو کې خپله سلمه وکټه واخلي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو پر کپتان محمد نبی انتقاد کړی چې ولې په 19 اوور کې کریم جنت بالنګ ته راوست. هڅه مو وکړه چې د دې لوبې او د لوبډلې د ترکیب د څرنګوالي په اړه د کرکټ بورډ د چارواکو نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره ونه توانیدو. خو د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان بابر اعظم وویل چې افغان بالران په لوبه کې ښه وځلیدل.
افغانستان ښه بالران لري. په دې لوبډله کې د بالنګ یو غوره لوبغاړی شته. دوی ډېر ښه بالنګ وکړ. هڅه مې وکړه چې د لوبې تر پایه پاتې شم، خو نه شو. د ګټلو ویاړ بیا هم د آصف علي په برخه شو.
پاکستاني لوبغاړي آصف علي په 19 اوور کې د کریم جنت په 4 بالونو 4 شپږیزې ووهلې او خپل لوبډله یې بریالۍ کړه. بیگانه لوبه د شل اووریز کرکټ نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه لوبه وه. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له سکاټلند سره وه چې د 130 منډو په توپیر یې وګټله، او دریمه لوبه به یې د یکشنبه په ورځ د لړم په 9 له نامیبیا سره وي. دا لوبه په سیمه ایز وخت له غرمې مخکې په 11 بجو د ابوظبي د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده.
د شلو ورنو د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې چې په عربي متحده اماراتو او عمان کې روان دي، نن دوی لوبې ترسره کیږي. په یوې لوبه کې چې لومړی پیل شي، جنوبي افریقا له سریلانکا سره لوبه کوي. بله لوبه د انګلستان او استرالیا ترمنځ ده. انګلستان او استرالیا او جنوبي افریقا او سریلانکا دا څلور سره لوبډلې په الف ګروپ کې دي. په دې ګروپ کې تر اوسه پورې دوې لوبې انګلستان، استرالیا، جنوبي افریقا او سریلانکا کړې دي، او ویسټ انډیز او بنگلاديش درې لوبې کړې دي چې د جدول په اخیره کې دا دوه لوبډلې دي. د انګلستان او استرالیا لپاره دا لوبه ځکه مهمه ده چې هر یو که دا لوبه وګټي نو سیمی فاینل یعنی ما پای لوبې ته به ډېر زیات ورنږدې شي، ځکه چې وروسته یې داسې لوبې نه دي پاتې د دې دوو پیاوړو لوبډلې لوبډلو چې هغه به بیا دوی له سیمی فاینل را ګرځوي. او د بل ګروپ بی ګروپ چې پرونی لوبې وی او افغانستان له پاکستان سره لوبه وکړه نن کومه لوبه نشته. په هغه ګروپ کې لا هم افغانان یو چانس لري که چیرته نورې لوبې وګټي چې نور پرمختګ پکې وکړي. په دغه نړیوال جام کې 8 بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په پام کې ده چې د شلو سترو صنعتي هیوادو په دوه ورځني سرمشیزه کې د افغانستان د مسلې په اړه بحث وشي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ایټالیا پلازمېنې روم ته رسېدلی او په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د راغلي وضعیت په اړه له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړې. د جی شل سرمشیزه دوه ورځنۍ ده، نن د ایټالیا په پلازمېنه روم کې پرانستل کېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان په برخه کې د همغږۍ پر پیاوړي کېدو توافق وکړ. دوی دواړو پرون پر ټلیفون خبرې وکړې. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون وویل که تحریک لبیک پاکستان ممنوع ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نکړي و به ځپل شي. او په روسیه کې په تېره سپتمبر میاشت کې له 4000 زیات کسان د کووډ 19 او له دې ناروغۍ سره د اړوندو نورو عواملو له کبله مړه شوي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبرگم پر خبرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چار قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. تهران د چهارشنبه پر از افغانستان لپاره د یوې غونډې کوربه و. پوره یوه اونۍ وروسته تر دې چې د سیمې د 10 هیوادو استازو د طالبانو په ګډون په ماسکو کې غونډه وکړه، د تهران غونډه جوړه شوه. په دې ناسته کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی و، خو د طالبانو استازي دې غونډې ته نه ور بلل شوي. بلورته د تهران تر غونډې یوه ورځ مخکې په قطر کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د قطر په پلازمینه دوحه کې د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګی سره پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړې. شاغل متقی پرون ماشام په دوحه کې د 4 هیوادو د سفیرانو په ګډون یوې غونډې ته خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي، شرایط یې پوره دي او باید په رسمیت وپیژندل شي. د تهران په غونډه کې بیا پر طالبانو غږ وشو چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. دا هغه غوښتنه وه چې د ماسکو په غونډه کې هم شوې وه او دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره په یو ډول یو شرط ګڼل شوی دی. دلته په دې بحث کې د سیمې له هیوادو سره د طالبانو پر اړیکو خبرې کوو. د خبرونې میلمانه بودی د سیاسي چارو کتونکې شکریا بارکزی او د سیاسي چارو کتونکې بشیر زرمست. میلمنو ته شرغلاست وایم. لومړی به لاغلې بارکزی څخه پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر آیا دا ممکنه ده چې د سیمې هیوادونه د طالبانو دغه حکومت پرسمیت وپیژني؟
طالبانو پرسمیت پیژندلو کې ډېرې ستونزې شته. لومړۍ ستونزه د طالبانو اوسنۍ کابینې ترکیب دی. په هغه کې ډېر غړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په تور لیست کې شامل دي. کورنۍ مشروعیت، یعنی هغه مشروعیت یو نظام چې باید د خلکو په رایه باندې راغلي یا حداقل د یو باصلاحیته طریقې له لارې واکمن شوي، چې دا هغه هم یو ستونزه ده. سربیره پر دې د طالبانو کړنې او د افغانستان د خلکو حقونو ته نه درناوی، حتی هغه قانون چې خپله طالبان اساسي قانون په توګه منلې چې هغه د شاهي دوران قانون دی، په هغې باندې هم دوی چلند او عمل نه کوي. د بېلګې په ډول د هغې قانون پر بنسټ باندې اوسنۍ یعنی تعلیم اجباري دی ښځو نارینه او ته، چې برعکس طالبان د تعلیم لپاره خنډونه ښځو جنکیانو ته جوړوي. د هغې قانون پر بنسټ باندې جنسي تبعیض نشته، چې متاسفانه موږ وینو چې ښځې صرف دې په خاطر باندې چې ښځې دي نشي کولای دفترونو کې کار وکړي.
وبخښئ، د افغانستان داخلي موضوعات آیا د افغانستان ګاونډیو ته ستاسو په نظر دومره مهمه دي چې د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني؟
ما ویلی چې کورنۍ مشروعیت یو نظام لپاره مهم دی، او د افغانستان ګاونډیانو ته تر ټولو مهم موضوع هغه روابط دی چې کیدای شي دوی وساتي مګر بیا د امریکا او نورو ملکونو تر تعجیراتو لاندې راشي. ځکه چې که چیر ما په اول سر کې تاسو ته وویل چې مثلا نیمه کابینه په تور لیست کې شامل وي، یعنی دا د نړۍ په کچه باندې یو تروریستي دولت ګمارل کېږي، صرف نظر د دې چې دا تروریزم څه معنا لري، حقوقي مفاهیم څه رقم دی.
په همدې برخه کې هڅې طالبانو روانې کړي دي، یعنی که چېرته د دوی نومونه له تور لیست لري شي بیا څه فکر کوي؟
فکر کوم د وروسته له دې نه چې د دوی نومونه تور لیست نه وویستل شي، هغې نه وروسته بیا خامخا دوی د یو داخلي اجماع لپاره هم کار کوي، یعنی خپل مشروعیت لپاره، که څه هم موقتي وي، باید یو اصولي او قانوني لاره ورته برابره کړي. اوسنی نظام چې په کوم وخت باندې طالبان راغی، داخلي او بهرني مشروعیت نه بې برخې دی. دا تاسو هم پوهیږئ، زه هم پوهیږم، افغان خلک هم پوهیږي، طالبان خپل هم پوهیږي. او زه فکر کوم چې دا په اساسي ډول باندې هغه سیاسی برنامه و چې تیر نظام نه غوښته طالبان په دسې یو شکل باندې راشي، او طالبان هم اشتباه وکړله، باید په هر قیمت سوای هغه سیاسي جوړښت دی غاړي هی وای، بیا هغې نه وروسته چې هر څه دوی په خپل سیاسي نو مابینځ کې کاوه هغه بې کاوه. او د هغې ټولو شیانو تر څنګ فکر وکړي ته چېرته طالبان د تور لیست نه وویستل شي، آیا فکر نه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت دا به نړیوالو ته د ګواښ وړي؟ حتی زموږ همسایګان اوسنۍ چارو کې د افغانستان نه ځان ته خطر احساسوي. یعنی هغه په دې خاطر باندې وایم چې طالبان باید په دې باندې پوه شي کوم خطر چې نن افغانستان کې د داعش په نامه باندې دی، او یا هم د نورو جنګي ډلو تر نامه لاندې. صحیح دی چې دوی په یو چتر باندې کار وکړو، امریکایانو سره یې جنګ وکړو، یعنی هغه یو مشترک کار و، مګر په اوسنۍ شرایطو کې دا ډیره خطرناک لوبه ده چې افغانستان سره کیږي. او که چېرته طالبان دغه خطر نه احساسوي، په دې باندې متيقنه اوسئ چې دوی هم نه امنیت تامینولی شي، نه اقتصاد پیاوړی کولی شي.
زرمت صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان د افغانستان د سیمې له هیوادونو سره څرنګه کولی شي چې خپل روابط بهتره کړي؟
افغانستان کې د سیاسي لوبې د پټو بلاکونو په تقسیم شوی ده. یو بلاک د چین او د روسیې او د شانګهای کوآپریشن اورګنایزیشن طرف ده، او بل طرف ته لویدي سیواتونه دي. اوس که تاسو ګورئ، روسیا او چین د تروریزم څخه ویره لري، او په هغه حال کې بیا ازبکستان، ترکمنستان چې هغه د ژبنیو اقلیتونو سر اندېښمن دي چې د غوډي حقوقونه په ځای کېږي نه، همدغه وړ ایران د بل اندېښنې لري. خو په ټوله کې دغه دوه کشمکش په دغه منطقه کې دی چې هم اقتصادي دی او هم سکیورټي له لحاظه دی، او په داسې وخت کې چې په افغانستان کې دومره لوی بدلون رامنځته شو، نو دغه ټول هېوادونه دي ته اماده نه وو چې داسې یو لوی بدلون په افغانستان کې رامنځته کېږي. نو دا ټول هېوادونه د منطقې چې دي دلته یو اندېښنه لري. او طالبان په دغه وخت کې د خپله کوشش کوي چې د دې ټولو سره ښې اړیکې وساتي، تر یو حده پورې د چین، پاکستان او د روسیې سره د دې اړیکې ښې دي، او د کوم میټینګونه چې روان دي نو په دې کې دوی لپاره ښه چانس پیدا کیږي چې دوی خپلې اړیکې دغه سره نور هم ټینګې کړي.
د طالبانو تاسو چې هڅې شروع کړې دي له ځینو هیوادونو سره روابط هم بهتره شوي دي، لیکن د ماسکو په غونډې ته که چېرته راشو، د ماسکو په غونډه کې ټینګار په دې وشو او هغه شان روسانو یاد کړل چې هغه تقریبا د امریکایانو غوښتنې هم وي، د ایران غونډې ته که بیا راشو، د ایران په غونډه کې یو تغییر دا و چې غوښتنې همغه وې لکه د هم شمول حکومت او بشري حقونه، لیکن یو شی بل پچ کې دا زیات شوی و چې ایرانیانو د طالبانو استازي نه وربللي. آیا ستاسو په باور ایران په طالبانو باندې اعتماد نه کوي او که بل خبره؟
زه فکر نه کوم چې دا د اعتماد خبره ده. دلته د منطقې د هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه وه چې دلته د دوی ټول هیوادونو د افغانستان سره سرحد دی، او دوی ټول اندېښنې لري چې دلته اقتصادي ناورین رامنځته نه شي تر څو د مهاجرینو یو سلسله پیل نه شي چې پاکستان، ایران او ترکمنستان ټول دې ته خطر رسیږي، او بیا په عین حال کې په دې منطقه کې د داعش او د القاعدې او د د ساوت ترکمنستان موومنت چې کوم ترهګر دي د هغوی هلته یو غټ خطر موجود دی چې دوی په هغو باندې د سیکورټي او د اقتصادي لحاظه خبرې کولی شي او هغه غوښتنه چې د مسکو په غونډه کې وشوي چې همشمول او دادی هغه خو ټول متاثر په افغانستان کې وي چې دا به چې همشمولي خو همشمول تعریف په دوه ډول باندې کیږي. په افغانستان کې موږ یو اړخ ورته ګورو بیا په لویدیځ کې هغه دی بل اړخ ورته ګورو.
برعکس صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د ایران په غونډه کې د طالبانو د استازو د نه بللو علت څه دی؟
ایران غوښتنه د طالبانو او د روسیې غوښتنه د طالبانو له متفاوت ده. ایران دلیل پا افغانستان کی جنگی هلیری ایران پا افغانستان کی ده شیعگان و حقوق تا مهم ده ایران پا افغانستان کی سیاسی نظامی او اقتصادی ترونون هلیری مخصوصا مشخص سیاسی دلو تا پانی سره یعنی ده ایران گتا او منافع پا افغانستان کی تر روسی منافع په افغانستان کې ډیره متفاوته ده. ایران عملا غواړي د افغانستان په قضایاو کې برلاسه وسی. ایران دا تمه لري لکه څنګه چې طالبانو سره یې مرسته وکړله د دوی د پخواني حکومت په ړنګولو کې خپل جنګیالي د طالبانو په واک کې ورکړله لکه څنګه چې دوی ته وسلې استخباراتي معلومات اقتصادي مرستې د سفر او تاسو راتک مخکله دینه چې د قطر پروسه پیل شي ورته زمينه برابر کړله. فکر کوم چې اوس ایران غواړي چې کوم نیکی چې د طالبانو په خپل کړي طالبان هم په خپل مغه په خوانی ژمنو باندې ایران سره ودرېږي.
د ایران په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په ارتباط د ایران د چارو د یو کارپوه ډاکټر عیسا ستانکسی نظر د سره شریکو بیا زرمت صاحب ستاسو نظر اخلم.
دوی خود ډیر وخت دا کوشش کوي چې طالبان سره تعامل وکړي تا تاسو پام کړئ د ایران غوړسپانه چې د ایران افراطی لور ته نږدې دی د ایران رهبرۍ ته نږدې لکه د کایهان غوړسپانه یا نور غوړسپانه ډیر په خوانه د ایرانیانو په باور د طالبان د تدهیر کول او پاکول پروسه پیل کړې و تا ډیر ډیر راپورونه دوی خپرول چې طالبان هغه په خوانی طالبان نه دي طالبان کوي چې بدل سي طالبان سره کوي چې تعامل وسی خود دوی په دوی له تو فکر کوم چې طالبان نه دعوت کړی خو دا ده چې د سیمې په ساوی هم لا تر اوسه دوی احتیاط نه کار اخلي نه غواړي چې د بل مملکت مخ کې سي چې دوی راوغواړي تقریبا په یو شکل یعنی د رسمیت ورکول یو بونام لري او بل د ایران حکومت په داخل کې هم یو مشکل لري چې کړی دی د افراطی لوري طالبانو سره د اړیکو او طالبانو د تطهیر کولو مسله راپورته کړه یا ډېر مطرح ده چې طالبان اوس هم سوي دي تعامل سره کېدای شي. نو په ایران کې دننه د نشناستانو یا د نورو ډلو د خپل پته په حکومت کې ډېرو کسانو سخت غبرګون وښوده ځکه دوی ویل چې ایران طالبان امکان نه لري چې له ایران سره نږدې شي.
زرمت صاحب څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست چې ایران په داخل کې هم د طالبانو د اړیکو په ارتباط جنستون سلری لکه شاخل استانګزي سوی؟
تاسو معلومه ده چې ایران په افغانستان کې په یو سړه جګړه کې د سعودي سره د ډېر وخت خپل دی او دوه اړیکې د طالبانو اړیکې د سعودي سره ډېری هی وی او د ایران سره هی نه وی. په هغه حال کې په داسې دغه کې قرار لري په داسې یو لوکیشن کې قرار لري چې هم طالبانو سره پولې لري او هم د طالبانو سره یعنی د سنی او د شیعه کوم لري او د طالبانو ایران غواړي چې په افغانستان کې سیاسي نفوذ ولري. مخکې هم په ډېر کوشش کړی چې په افغانستان کې په سیاسي باندې پانګونه وکړي او هلته خپل انفلوئنس مستحکم ولري. نو د ایران دغه انټرست په افغانستان کې د نور ایران لپاره ډېر شونه مهم دي چې د اندېښنې لرو دلې او موږ د چابهار لاره په ایران باندې لرو. دا ټول شونه د ایران لپاره هم د طالبان لپاره مهم دي چې په دې باندې سره خبرې وکړي که څه هم دوی یو په ډایرک باندې ډایرک روغواړي یا رو نو لیکن دغه شونه شته.
مننه زرمت صاحب.
آزادی په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د خبرونې موضوع مو ده د سیمه له هیوادو سره د طالبانو اړیکې، میلمانه مودی شکریه بارکزی او بشیر زرمست. اغلی بارکزی که چرت تاسو تراشم یو بل موضوع لچین سره د طالبانو اړیکی شیدی، حتی مخکې تر دې چې طالبان د اګست په 15 کابل ونیسي چینایانو له طالبانو سره شرابط درلودل، دوی ته یې غونډې جوړې کړې وې او په دوحه کې تازه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی کتلې دي. دغه اړیکې تاسو څرنګه ارزوئ؟
چین عملا د افغانستان په قضایاو کې ښکیل شوی او په افغانستان کې دننه شوی. اشغال یوازې نظامي نه، د فکر کوم چې چینایانو لپاره څو شیزونه په افغانستان کې دننه مهم دي. البته دوی لپاره د بشر حقوقو او د کوم حکومت چې جوړیږي په هغه کې څوک شته څوک نشته، په دې شیانو کې هغوی ډېر پابندي نه ښیي، ځکه چې هغه خپل ملک هم په دې شیانو باندې ډېر ښه نوم نه لري په نړیواله کچه باندې. چین اقتصادي حضور، چین د افغانستان د جیوپولیټیک یعنی جغرافیایي موقعیت نه استفاده، او چین لپاره د تیر امریکا کوم شیان چې پاتې شوي د هغې نه ګټه اخیستل، او چین لپاره د افغانستان چې کوم کولای شي افغانستان د یو بریج په صفت باندې یو پل په صفت باندې کار ورکي او نورو ملکونو سره، ځکه موږ وغواړو نه غواړو افغانستان ډېر مهم دی، اوم شرق ته اوم غرب ته، نو په دې حساب سره او تر ټولو مهم چین نه غواړي چې د اویغور دننه هلته بیا په چین کې ورته جنجال جوړ شي او یا هم څه تحرکات وشي، که څه هم سرحد مو چین سره ډېر کم دی او دوی صرف د سرحد له خوا خړېر اندېښنه نه لري، خو مګر په هر ترتیب سره دوی بیا هم پوهېږي چې که چېرته اویغور حمایې لاندې شي دا به ډېر یو ناورین چین ته ور په مخه کې. چین په هر ملک کې، تاسو افریقا کې هم چینایان وینئ چې سرمایه ګذاري کړې ده، چین د جوړښت لپاره نه دی، یعنی د چین سرمایه ګذاري په دې معنا باندې نه ده چې بنسټونه جوړ کړي، اردو جوړ کړي، اقتصاد پیاوړی کړي. دا شاید چین عادي لکه یو جوکون دی، نخلي هغه خپل د ضرورت وړ شیان اخلي او ځي. البته زما لپاره بیا د تعجب وړ خبره څه ده، د کوم دین په نامه باندې چې په افغانستان کې 15 کاله کې هیڅ جنگ روان دی، بیا څنګه هغه دولتونو سره موږ ډېر ښایسته اړیکې ساتو چې مسلمانان په هغه ملکونو کې د خپل دین نه پیروي حتی نشي کولای، لمونځ نشي کولای، خپل دیني مناسک نشي پرځای کولای. یعنی بیا دا لپاره زما ذهن تر اوسه پورې کار نه کوي چې څنګه طالبان کوای شي، ځکه چې موږ ټول وینو د دنیا په کچه باندې چې چین مسلمانانو سره، چینایي مسلمانانو سره چې برخورد لري.
مننه زرمت صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ له